السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو زموږه آزادی رادیو اوري په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره له هر ډول مخکینی شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دي تم د سبب په کابل کې د کابل پروسې په نوم یو نړیوال کانفرنس جوړ شو هلته د سولې په مهمو موضوعګانو خبري وشي په دویمه برخه کې دغه پروګرام دوه اونیزي خبرونه د خزو لپاره پروګرام نیمه نړۍ او د ګوري اچار تفریحي خبرونه وړاندې کیږي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره له هر ډول مخکینی شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دي د حکومت اجرایی رئیس وایي تر اوسه په افغانستان کې اکثره وګړي په هغو حملو او بمي چاودنو کې وژل کیږي چې د دولت وسلوال مخالفین پکې تر ډیره له ماینونو او نور چاودونکو وسلو څخه کار اخلي سعودي عربستان د هیواد په پوځي تشکیلاتو کې د پراخو بدلونونو په ترڅ کې د پوځ د لوی درسیس په ګډون یو شمېر لوړ پوړي پوځي قمندانان له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ټاکلي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوریت ریاست ویل طالبانو سره له هر ډول مخکینی شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دي د افغانستان د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخان سوری نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې دغه وړاندیز به سبا د کابل د پروسې په کنفرانس کې د ولسمشر اشرف غنی له لوري طالبانو ته وشي
د افغانستان حکومت ایس ډول په شرط یا د مخکینی شرایط نه لري د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره یعنی هغه گروپونه یا هغه طالبان چې غواړي د سولې مذاکرات ترسته د ناستې لپاره شرایط نشته را دي سي او سر مذاکرات شروع کیږي دا یغه عمده چکه دی چې سبا ان شاء الله وړاندې کیږي ودی ته او امیدوار دی چې دته لبیک ویل سي
خاغلی چخان سوری دغه راز وویل چې افغان حکومت به سبا له پاکستان سره هم د دولت په کچه د خبرو لپاره یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړي د کابل د پروسې د کانفرنس په درشل کې اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمنشي وایي د اسلام او د قرآن په نوم هر ډول تشدد او وژنې هیڅ ډول توجیه نشي لرلی او هغوی چې پر ملکیانو ځان وژونکي حملې کوي د اسلام استازیتوب نه کوي یوسف اوسیمین دغه څرګندونې په یو بیان کې په کابل هلمند او فراه ولایتونو کې د وروستیو خونړیو بریدونو د غندنې په اړه په یو بیان کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی دی ښاغلي اوسیمین د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د نوی چارو وزیرانو هغه پریکړه لیک ته اشاره وکړه چې د دې سازمان د غړو هیوادونو د دولتونو مشرانو تصویب کړی او د دې سازمان له ټولو غړو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې د پراخ بهیر ملاتړ وکړي د حکومت اجرایی رئیس وایي تر اوسه په افغانستان کې اکثره وګړي په هغو حملو او بمي چاودنو کې وژل کیږي چې د دولت وسلوال مخالفین پکې تر ډیره له ماینونو او نورو چاودیدونکو وسلو څخه کار اخلي عبدالله دغه څرګندونې نن په جنیوا کې په نړۍ کې د ماینونو ضد نړیوال کانفرنس کې وکړې ښاغلی عبدالله د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې که څه هم د ماین پاکۍ د هڅو په ترڅ کې د دې هېواد ډېره برخه خاوره له ماینونو او نورو چاودیدونکو وسلو پاکه شوې او شاوخوا 19 میلیونه ماینونه شن کړی شوي دي خو لا هم ډېرې سیمې تر اوسه په ماینونو پوښل شوي چې ملکي وګړي تقریبا هر ورځ قربانی ورکوي ښاغلی عبدالله نړیواله ټولنې وغوښتل چې د ماینونو او د نورو چاودیدونکو وسلو د کارونکو تولیدونکو او افغانستان ته د لیږدونکو په وړاندې جدي اقدام وکړي موږ له نړیواله ټولنې غواړو چې نه یوازې دا چې د دغې وحشتناکې وسلې د منع کولو په برخه کې کار وکړي بلکې د نړیوال قانون له مخې له ټولو قانوني لارو او وسلو څخه د دغو ماینونو د جوړونکو تولیدونکو او اسانتیاو برابرونکو په وړاندې که هغه دولتونه دي یا نور جدي اقدام وکړي ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې د افغانستان حکومت دې ته ژمن دی چې د 2023 کال تر مارچ پورې په دې هېواد کې د پرسونل ضد ماینونه په بشپړه توګه له منځه یوسي افغانستان د 1999 کال د پرسونل ضد ماینونو د تولید استفادې او زیرمه کولو د مخنیوي نړیوال کنوانسیون چې د اوتاوا کنوانسیون په نوم یادیږي غړیتوب په 2002 میلادي کال کې حاصل کړی خو د امریکا متحدو ایالتونو روسیې چین او هند په ګډون د نړۍ یو شمېر هېوادونو تر اوسه د هغه ملاتړ نه دی کړی د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. سعودي عربستان د دې هیواد په پوځي تشکیلاتو کې د پراخو بدلونونو په ترڅ کې د پوځ د لوی درسیس په ګډون یو شمېر لوړ پوړي پوځي قمندانان له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ټاکلي دي. دغه نوې ټاکنې په یو شمېر سلطنتي فرمانونو کې چې د دې هیواد دولتي خبري آژانس نن خبره کړي شوې دي. په پوځي تشکیلاتو کې د دغو نویو ټاکنو د علت په اړه رسما تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سعودي عربستان دغه راز د دفاع وزارت د یوه پراختیایي پلان اعلان هم کړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. سعودي عربستان دغه اقدامات په داسې حال کې کوي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي د یمن د دولت د ملاتړ لپاره د دې هیواد په مشرۍ د پوځي کمپاین له پایله درې کاله تیریږي. د سوریه پلازمینه دمشق ته نږدې په ختیځه سیمه غوطه کې د روسیې لخوا 15 ساعته اوربند نافذ شوی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د دوشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورځې بشري وقفې ته امر ورکړی چې په سیمه ییز وخت د سهار له 9 تر 2 بجو عملي کیږي. په دې کې د یوه بشري دالان پرانستل هم شامل دی چې ملکیان وکولی شي له محاصره شوو سیمو ځان وباسي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې به 3,93,000 کسان بند پاتې وي، خو د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې دفتر په لندن کې دی ویلي چې د تېرې نیمې شپې رئیس په غوطه کې په ټوله کې وضعیت آرام دی. خو د فرانس پرس خبري آژانس یو خبریال په لوی ښار دوما کې تېره شپه د توغندیو د خال ډزو راپور ورکړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
نوري اسنوري چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب باندې www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شي. سبا په کابل کې یو نړیوال کانفرنس کیږي او هدف یې د افغانستان د سولې خبرې اترې دي.
هغه ګروپونه یا هغه طالبان چې غواړي د سولې مذاکرات ته راسي د ناستې لپاره شرایط نشته. راځي ورسره مذاکرات شروع کیږي. دا یې هغه عمده ټکی دی چې سبا انشاءالله وړاندې کیږي دوی ته.
طالبانو ویلی ل امریکا سره د سولې خبرې کوي، خو افغان حکومت وی ل د افغانستان د سولې مالکیت باید په خپل افغانانو کړی.
اگر تلاش صورت میگیرد از جانب همکاران بین المللی ما حکومت افغانستان تلاش خورا به دیده قدر میگیرد.
د پروگرام په دویمه برخه کې دوونیز پروگرامونه وروسته د ګوډي اچار خو لمړی د میرمنو لپاره پروگرام نیمه نړۍ.
زه چې کله ولایاتو ته لاړم دغه میرمنې مې ولیدلې چې باور وکړي راتلل به ژړل به خپل د تاریخ ژوند نه د اقتصادي مشکلاتو نه.
رازو د پروگرام لمړی مطلب ته افغان حکومت وی چمتو دی له شرط پرته له طالبانو سره هر چیرته چې وغواړي خبرې وکړي. د ولسمشر د دفتر د مطبوعاتي چارو مرستیال هارون چخانسوري نن وویل سبا د کابل پروسې نړیوال کانفرنس پیلېږي او له دې کانفرنس به طالبانو او پاکستان ته د سولې او مخامخ خبرو دوه طرحې وړاندې شي. حدیث پردیس د ښاغلي چخانسوري مطبوعاتي کانفرنس ته ورغلی او اوس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ د ښاغلي چخانسوري مهمې خبرې څه وې په نننۍ کانفرنس کې؟
مننه ستانکزی صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. د افغان ولسمشر د عامه ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد ارون چخانسوري د سبانۍ ناستې چې د څه باندې 16 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران موینان او د افغانستان لپاره دغه هیوادونو استازي به په دغه ناسته کې چې د کابل پروسې ناسته د ګډون کوي د دغه کانفرنس په اړه جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. د ښاغلي چخانسوري په خبره چې سبا عمده طرحه چې وړاندې کیږي د افغان سولې په برخه کې د چې طالبانو ته د لقید او شرط پرته د سولې د خبرو د مذاکرې لپاره وړاندیز کیږي. ښاغلي چخانسوري وویل چې هغه طالبان او هغه ګروپونه چې غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي، افغان حکومت له هیڅ ډول مخکینی شرط پرته د تعامده دی چې که په کابل کې وي او یا کوم بل اسلامي هیواد کې او یا د ملګرو ملتونو په کوم دفتر کې دوی وغواړي د سولې خبرې پیل شي، دوی آماده دي چې د خبرې پیل شي. خدای په دې برخه کې د ښاغلي چخانسوري د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واورو.
د افغانستان حکومت ایس دول پیش شرط یا د مخکنه شرایط نه لري د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره. یعنی هغه ګروپونه یا هغه طالبان چې غواړي د سولې مذاکرات ته راسي د ناستې لپاره شرایط نشته. راځي سي ورسر مذاکرات شروع کیږي. دا یاغه عمده ټکی دی چې سبا ان شاء الله وړاندې کیږي ودوی ته، او امیدوار دی چې دته لبای کول سي.
د کابل پروسې ناسته چې سبا تمه ده په کابل کې جوړ شي، د خغلی چخانسوري په خبره یو بل مهم وړاندیز به پکې دا وي چې افغان حکومت له پاکستان سره د دولت په دولت د خبرو پیل ته هم آمادګي لري، او غواړي چې په واضح توګه په دغه کانفرنس کې دغه طرحه له نړیوالو سره شریکه کړي. چخانسوري همداراز زیاته کړه چې د سولې د ټینګښت همداراز له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل او له پاکستان سره د دولت په دولت د خبرو د پیل لپاره څو میاشتې په مسلسل ډول د افغانستان په مختلفو سیمو کې له قومي مشرانو، مخورو، سپینګیرو، د ټولنې له ټولو اقشارو، ښځو سره ناستې شوي دي، او په دې رابطه باندې د ټولو نظریات راټول شوي دي، او تمه ده چې سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه طرحې یا وړاندیز له نړیوالو سره شریک کړي، او دا تمه یې مخوده چې نړیوال دغه طرح ملاتړ وکړي.
فقط په اخر کې لاند کراته وایي چې سبا ته په کابل کې دغه مهمه د کیږي. د کابل د وضعیت په اړه راته وایي چې تر دې غونډې مخکې څه ترتیبات نیول شوي که څنګه؟
هو همدا خبر مې بلې کابل کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او په مشخصه توګه هغه لارې چې مهم او د بهرنیو چارو وزارت جمهوري ریاست ورغلي هغه تړل شوي دي. یعنی د موټرو پر مخ او ته جدي تدابیر نیول شوي دي، او د خغلی چخانسوري هم په خپلو خبرو کې وویل چې دې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی، او هیله یې خوده چې په آرامه فضا کې
زیاده مننه کوم. حدیث پر دې سو چې د ولسمشر د دفتر د مطبوعاتي چارو د مرستیال هارون چخانسوري د مطبوعاتي کنفرانس مهمې خبرې موږ ته وکړې. هغه نن ویلي وو چې له طالبانو سره هر چېرته چې هغوی وغواړي افغان حکومت د خبرو لپاره له قید و شرط پرته چمتو دی، او تمه ده سبا په کابل کې طالبانو او پاکستان ته دواړه د سولې د خبرو او مخامخ خبرو په برخه کې دوه وړاندیزونه د افغان حکومت له لارې وشي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د ټینګار په خبرګون وایي له هر هغه حرکت چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ملاتړ کوي، خو د سولې مالکیت باید د افغانانو وي. د افغان حکومت اجرایه ریاست د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت دریز روښانه دی. په طالبانو یو ځل بیا د یوې اعلامیې په خبرولو سره امریکا سره د سولې د خبرو په اړه چمتووالی ښودلی دی. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د نړیوالو همکارانو هرې هغې هڅې ته د قدر په سترګه ګوري کوم چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
وای د سولې علي شورا د افغان حکومت او ملت له لوري د سولې د خبرو مسولیت لري، خو که د نړیوالو همکارانو له لوري داسې هڅې کیږي چې په افغانستان کې د دایمي او بایزت سولې له ټینګښت سره مرسته کوي، موږ ورته د قدر په سترګه ګورو.
حکومت افغانستان
خو ښاغلی میسم په ټینګار سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې باید د افغانانو په مالکیت سره ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی دی. په هغه اعلامیه کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ ناوخته د دغې ډلې لخوا خپره شوې راغلي چې د افغانستان د روانې جګړې د سوله ییز هواري لپاره باید امریکا د طالبانو له سیاسي دفتر سره مخامخ خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري، او باید امریکا د جنگ پر ځای د سولې پر تګلارې تمرکز وکړي. طالبانو خپل دغه اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي د وروستیو سرګندونو ځواب بللی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلیس ویلز له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې پرانیستې دي. طالبانو سمود مخکې هم د متحده ایالاتو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سولې غوښتونکو غړو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې خبرو ته چمتو کړي. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جواب دوی ته دا و چې دغه ډله باید له افغان حکومت سره سیاسي هوکړې ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د برخې رئیس زمیر کابلوف د سې شنبې په ورځ طالبانو سره د خبرو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی دریز سولې ته د رسیدو لپاره بیا غیز او پر ځای نه دی بللې. له دې وړاندې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي چې د ملي یووالي حکومت د سولې خبرو اترو ته ژمن دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې وسلوال طالبان ولې د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې خبرې اترې غوره ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات ځواب راکوي.
د طالبانو د لوري د مذاکراتو مستقیمه غوښتنه واقعیا د امریکا سره خبرو ته حاضرېږي، دا په دې معنی باندې چې اوس طالبان د امریکا او د نړیوالې ټولنې له لوري په قوي فشار لاندې دي او دوی بله لار نه لري.
د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د دوی جګړه له امریکایانو سره د افغان حکومت کوم اختیار نه لري او دوی ورسره خبرې نه کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات په دې باور دی چې چیرې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ممکن شي او افغان حکومت د سولې په دغه خبرو اترو کې دخیل ووسی، پایلې به مثبتې وي.
و موریدل چې افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د چنګار په خبرګون ویلي، د سولې په برخه کې له نړیوالو همکارانو او د هغوی له مرستو قدردانی کوي، خو باید د سولې پروسه د افغانانو په لاس او د افغانانو مالکیت کې وي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره د طالبانو ټینګار د سولې له خبرو سره مرسته نه شي کولی. زموږ همکار حدیث پردی د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې طالبان له امریکا سره په مستقیمو خبرو ټینګار کوي.
دلته یو اساسي دلیل زما په نظر دا دی چې طالبان غواړي چې دغه د افغانستان اوسنی حکومت او نظام تر پوښتنې راوړي، لاندې راولي او داسې وښایي چې ګوندې د افغانستان حکومت افغانستان په چارو کې هیڅ نوی رول نه لري او چارې ټولې د امریکا په لاس کې دي.
بله خو رحیم صاحب، تاسو ته معلومات کیږي چې تر دې وړاندې بیا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي؟
بالکل، خبر هم دلته ده چې د نوایز داسې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې، بلکې ټرمپ هم چې کله د سویلي آسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلانوله نو هلته په رڼو ټکو دا وویل چې دوی د افغانستان د حکومتوالۍ په چارو کې او په نورو چارو کې کار نه لري او د دوی اساسي موخه د تروریزم ضد مبارزه ده. نو د نن د دوی هغه دریز هم کافي واضح را وړاندې شوی دی. نو په دې دلیل سره زه فکر کوم ضرورت به دا وي چې ښکېلې خواوې د افغانستان ستونزه د افغانانو ترمنځ حل باندې تمرکز وکړي، بهتره به وي.
بله، او رحیم صاحب تاسو څه فکر کوئ که چیرته د امریکا متحده ایالات هغوی شین څراغ وښي د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره، نو څه فکر کوئ چې د سولې ټینګښت سره دغه امر څومره مرسته کولی شي؟
زه فکر نه کوم. په اول قدم کې ضرورت دا دی چې تر څو پورې چې خپل افغانان تر خپل منځي ستونزې په خپل حل نه کړي، باندنی د دغه ستونزو د حل کولو کې مرسته نشي کولای. او کېدای شوی چې د باندنو په شتون کې د افغانستان ستونزې حل کېدای، نو د افغانستان په کړکیچ کې د څلوېښت کاله موږ وینو چې ډېر اړخونه ښکېل پاتې شوي دي. تاسې د 1980 لسیزې زیږدیزې لسیزې هغه ناستې په یاد ولرئ په جنیوا کې چې دوی کومې ناستې وکړې، جنیوا تړونونه وشو، په هغې کې باندني اړخونه ښکېل و، پایله کورنۍ جګړه شوه.
یو دلیل دا هم مطرح کېږي چې طالبان هم په خپل اعلامې کې دا خبره کړې ده چې دوی افغان حکومت سره ځکه خبرو ته نه کښېني چې ګواکې هغه غوښتنې چې دوی لري افغان حکومت یې نه شي پوره کولی، او یا د دوی په اصطلاح چې دغه ظرفیت نشته په افغان حکومت.
ښه، دا خو د ښکېلو اړخونو دغه د بارګینینګ یا د معاملې دپاره د فشار نقطې دي. زه فکر کوم د افغانستان حکومت واقعا په بعضي مسایلو کې شاید د خلاص مټ ونه لري، ولې چې د نړیوالې ټولنې د غړي په توګه باندې دوی مجبور دي چې یو شمېر هغه نړیوال قوانین چې دوی ورته ژمن دي د هغې په رڼا کې تعامل وکړي، او دغه تعامل شاید اړخونو دپاره د منلو وړ نه وي، البته مقابل لوري دپاره. لیکن په ډېرو مسایلو کې بیا دوی خود مختاري لري، او په دې اړوند موږ او تاسې د حزب اسلامي سره ترسره شوی تړونلیک ته او تفاهمنامې ته که وګورو، هلته هم دا په وضاحت سره راڅرګند شوی ده چې د افغانستان حکومت په ډېرو مسایلو کې وتوانېده چې خپلې پرېکړې په خپله وکړي او د هغې په رڼا کې دغه ډلې سره تفاهم ته ورسیږي.
سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم خبري مو اوریدلې. هغه د طالبانو د هغه خواست په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړي، ویل د امریکا سره د سولې خبري کوي او امریکان یې هم غوښتي چې له دوی سره د سولې خبري وکړي. هغه د سولې لپاره دغه هڅې د طالبانو سمي ونه بللې او ویل چې مثبت نتیجې به ورنه کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته وغږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. امنیتی چارواکي وایي په شمال زون کې به ډیر ژر د نصرت پوځي عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا پیل شي. د شاهین خل اردو چارواکي هم دراز وایي چې په دغو عملیاتو کې به ډیری د داعش وسلوالو او سختریزو پر ضد عملیاتو شي او د هغوی اهداف به وځپل شي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د شاهین خل اردو چارواکي د داعش ډلې او طالب وسلوالو پر وړاندې په شمال زون کې د پسرلنۍ جګړې لا چمتووالي خبر ورکوي. د شاهین خل اردو د ارکانو رئیس ادم خان متین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پر نصرت پسرلنۍ عملیاتو کار پیل کړی او تر راتلونکي وې میاشتې به په نه شمالي ولایتونو کې د عملیات پیل شي. د شاهین خل اردو د ارکانو رئیس وایي چې د عملیات د طالب وسلوالو او داعشانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په مقصد پلان شوي دي. ښاغلی متین وویل
ما عملیات نصرت 97 خود داشتیم و تمام نقاطی که ما میدانیم با اساس راپورای کشفی که اونجا دشمن یگان حرکات را انجام خواهد داد او را ما زیر پوشش داریم سر زمیالی و در بهار سال آینده ما بسیار عملیات مفید و بسیار عملیات سرکوبگرانه علی دشمن انجام خواهد دادیم.
د شاهین خل اردو د ارکان رئیس ادم خان وایي چې په راتلونکي پسرلي کې د دښمن د تحرکاتو د دفع کولو په خاطر لازم اقدامات ترسره شوي او په هغه ټولو سیمو کې چې دښمن غواړي تخریبي فعالیتونه ترسره کړي د ملي اردو قوتونه ځای پر ځای شوي دي. د شاهین خل اردو د ارکان رئیس زیاته کړه چې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مقصد په نصرت او نوي عملیاتو کې لا بلک هاک تیارو څخه کار اخیستل کیږي. هغه وایي چې په پام کې دا تیاری ډیر شر شاین قلوردو ته وسپارل شي. ادم خان متینی پاړه وویل
تیارات بلاک هاک با قوای هوایی ما داده شده بسیاری از تیارات دا بلخ می آیا که زون شمال و شمال شرق ایمای بکنه. داعش و طالب هر کسی که علی افغانستان عمل میکنه پیش ما کلش در یک کتگوری است. با مقابل کل ازوا ما تدابیر خاص داریم.
در شاین قلوردود ارکان و رئیس وایی چه داعش دل در افغانستان پر شمالی ولایتونو که پراخ فعالیت لری خوب پراتلون که پسرلی که با دنستات عملیت و پترس که طول پتنزایون بایه بمباران شی. د پوځي چارو شنون کې وایي چې د پسرلي موسم پر راتلو سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې به د دولت ضد وسلوالو فعالیت زیاتیږي. خو افغان ځواکونه دې له دفاعي حالت څخه ووځي او طرزي حالت دې باید خبر کړي. شنونکی محمد عتیق نوایی یې پاړه وایي
در فرق بهار آینده باید نیروهای امنیتی کشور نسبت به حالت دفاعی که فعلا داره باید حالت تهاجمی و تعرضی را به خود بگیره، چرا که در فرق بهار بیشتر فعالیت های دشمن زیادتر بشه.
دا په داسې حال کې ده چې هم د اوس مهال په بلخ، جوزجان، بغلان او فاریاب کې د 209 شاین خل اردو سرتیری د طالب وسلوالو پر وړاندې په البرز او پامیر عملیاتو کې جنګیږي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان دفاع وزیر د هغه هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون ګڼ شمېر لوړ رتبه جنرالان او منصبداران له کاره لرې کړل. دا کار د سعودي عربستان په دفاعي سیستم کې یو ستر بدلون بلل کیږي. خو د سعودي عربستان په دفاعي سیستم کې د داسې ستر بدلون هدف څه دی او په منځني ختیځ کې د هغه هیواد پر پوځي موقف به څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د سعودي عرب دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې د هغه هیواد پاچا نوې دفاعي ستراتیژي تایید کړې ده. په پوځ کې د وروستیو بدلونونو په اړه رسمن دلایل نه دي ورکړل شوي، خو دا کار د سعودي په پوځي او دفاعي سیستم کې تر ټولو ستر بدلون بلل کیږي. د سعودي حکومت پرته لدی چې نور جزئیات څرګند کړي ویلي چې د هغه هیواد د دفاع وزارت د پراختیا یو نوی پلان هم جوړ شوی دی. د سعودي د رسمي خبري اژانس په حواله بدلونونه د دفاع د وزیر شهزاده محمد بن سلمان د وړاندیز پر اساس منل شوی دی. د سعودي عرب د پاچا ملک سلمان د حکم پر اساس نن د هغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال عبدالرحمن بن صالح البنیان او یو شمیر نور لوړتبه پوځي چارواکي او جنرالان د دندو لري شوی دي. د سعودي عرب د دولتي خبري اژانس په حواله د فیاد الروالي په نوم یو وګړی د هغه هیواد د پوځ د لوی درستیز چوکۍ ته ټاکل شوی دی. د سعودي رسمي خبري اژانس وایي چې په دې بدلون کې د ځمکنیو او هوایي ځواکونو منصبداران او جنرالان شامل دي، خو یو شمیر ملکی ادارې هم د دغو بدلونونو تر اغېز لاندې شوي دي او یو شمیر ښاروالان او د وزارتونو مرستیالان له دندو لرې شوي او نوي کسان یې پر ځای ټاکل شوي دي. په سعودي کې په یوه بې ساري اقدام کې د تمادر بنت یوسف الرماح په نوم یوه میرمن د سعودي عربستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. دا په سعودي عربستان کې په ملکی ادارو کې تر ټولو لوړه چوکۍ ده چې تر اوسه یوې ښځې ته ورکول کېږي. په سعودي عرب کې د بلیونر شاهزاده ولید بن طلال ورور شاهزاده ترکی بن طلال د هغه هیواد د جنوبي ولایت عسير مرستیال والی ټاکل شوی دی. د سعودي عرب په پوځي او ملکی ادارو کې نوې بدلونونه په داسې وخت کې اعلان شوي چې د هغه هیواد پوځ د داسې ائتلاف مشري کوي چې په یمن کې پوځي عملیات کوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له درېو کلونو راهیسې په یمن کې د منتخب حکومت په ملاتړ د شیعه حوثي وسلوالو پر ضد جنګیږي. ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې لږ تر لږه 10,000 کسان په هوایي حملو کې وژل شوي او تر 2 میلیونه زیات وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د سعودي عرب د پاچا زوی اولیهد شاهزاده محمد بن سلمان چې د دفاع وزیر هم دی داسې کرنل کېږي چې په وروستیو کې د سترو اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو په مرسته پر قدرت د واک زیاتولو هڅې پیل کړې دي. د شاهزاده محمد بن سلمان د هڅو په پایله کې پاچا ومنله چې ښځې د موټر چلولو اجازه ولري او د روان کال د جون له میاشتې به په سعودي عرب کې ښځې اول وار موټر چلوي. په هوایي ډګرونو کې د کار کولو اجازه هم ښځو ته ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د کابل پروسې د کانفرنس په اړه باندې د ځینو عامو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
فرشته کریمی، ما زه فکر کوم چې دا راتلونکی کانفرنس په یو ډیر مهمه کانفرنس ده، ځکه چې موږ فعلا په یو ډیر واقعا ډیر یو سخت اساس امنیتي وضعیت کې موږ مملکت قرار لري او موږ تاسې ټول دی، یعنی لاقل هر هفته یا هر څو ورځې وروسته موږ د یو ډیر شدید حادثې شاهدان یو چې وینو. ډیر افغانان په هغه کې ډیر بیچاره او ډیر ځوانان په هغه حادثاتو کې بینځي. نو فکر کوم یعنی ډیر یو اساس وخت کې موږ ټول قرار لرو چې دا خپل هم یو تاثیر لري په نور مملکتو باندې.
امنه مایاریم کدا کانفرنسونه دایریږي رښتینی بڼه ولري. په دې کانفرنسونو کې د ښځو حضور ډیر حتمی او ضروری دی. دا ما چې تر سره کیږي هم د نړیوال ټولنې لخوا او هم د حکومت لخوا یو څه معاصر تمام شوی دی، هم د پاکستان په اخلا او هم د طالبانو په مورد کې.
نوریا صفه ما د سبا کانفرنس ما باندې کې ډیر مهمه کانفرنس ده چې د افغانستان دولت باید دا فرصت د لاس ورنه کی، باید د پنړی په کچه باندې ډیر یو هغه وړاندیز ولري د سولې لپاره، ځکه چې کچیرته سولې نه وي په هغه هیواد کې هیڅ شی بنی.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
علی ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپا او 5.15 باندې اورئ. وخت په افغانستان کې 4 بجې او 28 دقیقې دي. 2 دقیقې وخت لرو چې د کرکټ په اړه باندې وغږی ګوزمو ګامکار واصل وصال د کابل په سټوډیو کې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ نننۍ لوبه تعقیب کړي ده. دلته موږ هم تعقیب کړي خو وصال به نور تحلیل موږ سره شریک کړي. وصال صاحب، د افغانستان بیټینګ څنګه لومړی؟
ډېره زیاته مننه ستنه زه سپتاسته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
وارم اپ میچ ده یا تمریناتی لوبه ده د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ هر لوبډله دوه تمرینی لوبې ترسره کوي. لومړنۍ تمرینی لوبه چې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ تر دې ځایه راورسېده چې اوس میچ د باران له امله ځنډېدلی دی او ځنډ دی پکې. افغانستان دوه تیا منډې کړې دي، اته وکټې د لاسه ورکړي. یو څه کمزوری بیټنګ لاین دی زمونږ که وګورو، زمونږ اوپننګ او ټاپ آرډر بیټسمینان او میډل آرډر بیټسمینان هم ونه توانېدل چې د افغانستان لپاره زیاتې منډې جوړې کړي. په سوارلس منډې وګورو نو تر ټولو لوړې منډې دي چې نبی سرخیل جوړې کړې دي. نو په یو لحاظ وجه دا کېدای شي چې د ویسټ انډیز توپ اچوونکو واقعا ښه توپ اچونه وکړه او هغه څنګه چې دوی توقع لرله چې دوی ټاس ګټلی و چې افغان لوبډله به په کمو منډو رایساره کړي، هغوی په خپل پلان کې بریالي شول. ښایي داسې ول چې دغه پیچ به بالینګ لپاره ډېر سازګار او ځکه هغوی دغه پرېکړه وکړه چې اول باید بالینګ وکړي. نو دغه یو وجه هم دا و. یو څه نوي بلران ول چې افغان توپ وهونکي ورسره تر ډیره پورې آشنا نه ول. کوټرل تاسې وګورئ، روچ وګورئ، او بل دا چې ویسټ انډیز سره افغانستان ډېرې کمې لوبې هم کړي. نو یو څه ناڅه دغه تاثیرات شته چې که بلرانو سره بلد نه وي نو په هغوی باندې پوهېدل او هغوی لوبول ډېر سخت وي.
فقط یو څه وارم اپ میچ خو اسینم ګټلو بایلل په سکور باندې تفاوت نه کوي، خو که یو ګټي افغانستان ته به څومره وخت وي چې یعنی په راتلونکي لوبې فکر وکړي، ځکه چې که یو بایلي نو حتمان د لوبي کمزوري ټکی براس پړي.
بالکل ستنګزه سبدا، خو وارم اپ میچونه دي کوم تاثیر خو نه لري، ځکه کومې راتلونکي لوبې چې دی غوړي افغانستان لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي، بلکې هر لوبډلې لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي. دغه وارم اپ میچونو کې فکر کوم که افغان لوبډله ووم بایلي یو ګټه بده وکړي چې خپل خمه به پکې په ګوته کړي، په غو ستونزو باندې به پوه شي چې راتلونکو میچونو کې چې ډېر مهم دي دغه ګټل پاغه کې په پام کې.
بله مننه کوم واصل وسالو چې د افغانستان ویسټ انډیز د کرکټ د لوبي په اړه باندې لمک سره خپل خبري شریک کړي. افغانستان دوه تیا منډي کړي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړي، شپږ شتم اور دی، او په زیمبابوی هراری سټیډیوم کې لا هم ورښت او لوبه توقف ده. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ووایي.
د افغانستان حکومت ویل طالبان سره له هر ډول مخکینی شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخان سوری نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دغه وړاندیز به سبا د کابل د پروسې د کنفرانس په دوهمه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی له لوري طالبانو ته وشي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمنشي وایي د سازمان غړي هیوادونه هم د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې د پراخ بهیر ملاتړ کوي، او هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې دغه بهیر ملاتړ وکړي. یوسف عثمین دغه څرګندونې په یوه بیان کې چې پرون یې خپور کړی کړي، هغه همداراز ویلي چې د اسلام او د قرآن په نوم هر ډول تشدد او وژنې هیڅ ډول توجیه نشي لرلی، او هغوی چې پر ملکیانو ځان وژونکي حملې کوي د اسلام استازیتوب نه کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي تر اوسه په افغانستان کې اکثره وګړي په هغو حملو او بمي چاودنو کې وژل کیږي چې د دولت وسلوال مخالفین پکې تر ډېره له ماینونو او نورو چاودیدونکو وسلو څخه کار اخلي. عبدالله دغه څرګندونې نن په جنیوا کې په نړۍ کې د ماینونو ضد نړیوال کانفرنس کې وکړې. سعودي عربستان د دې هیواد په پوځي تشکیلاتو کې د پراخو بدلونونو په ترڅ کې د پوځ د لوی درسیس په ګډون یو شمېر لوړ پوړي پوځي قمندانان له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ټاکلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان سره د اټومي انرژي د یوې معاملې په اړه خبرې پیل کړي چې له مخې ښایي ریاست اجازه ورکړي چې یورانیم لا غني او هغه بیا چند کړي که دا هیواد د اټومي بټیو د جوړولو لپاره امریکایي کمپنۍ غوره کړي. او د سوریه پلازمېنې دمشق ته نږدې په ختیځه سیمه غوطه کې د روسیې لخوا 5 ساعته اور بند نافذ شوی. د سوریه د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي چې له تېرې نیمې شپې راهیسې په غوطه کې په ټوله کې وضعیت آرام دی، خو د فرانسې خبري اژانسي و خبریال په لوی ښار دوما کې تېره شپه د توغندیو د خال ډزو راپور ورکړی دی.
اوس هم واصل وصال د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو کې به د افغان لوبډلې مشري راشد خان کوي. د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک نن آزاد رادیو ته وویل دا چې د ملي لوبډلې مشر اصغر ستانکزی د اپنډکس د جراحي عملیاتو له امله په دغه سیالیو کې ګډون نشي کولی، نو دغه چاره راشد ارمان ته سپارل شوې. د نوموړي په خبره د ښاغلي ستانکزی وضعیت اوس مهال ښه دی، خو د یو څه مودې لپاره آرام ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله اوس مهال له ویسټ انډیز سره په تمرینتي لوبه بوخته ده. د نړیوال جام پروي پړاو رسمي سیالۍ چې لس لوبډلې پکې ګډون لري، د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په زمبابوې کې پیلېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د وشو لوبډله د جنوبي آسیا په آزادو سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ولاړه شي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مارچ میاشتې په یوویشتمه نیټه په لاهور کې پیلېږي. د ده په خبره افغان لوبغاړو دغو سیالیو ته ښه تمرینات کړي او ښې لاسته راوړنې به ولري. ښاغلی یورش وایي په دغو سیالیو کې د جنوبي آسیا د ټولو هیوادونو د وشو لوبډلې ګډون کولی شي. او د کابل ښار د نجونو د فوټبال سیالۍ د عدالت او آینده سازانو د لوبډلو په بریا سره پیل شوې. د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ درې ورځې وړاندې اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیل شوې دي. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د ښځینه فوټبال اتو لوبډلو ګډون کړی چې نن به پای ته ورسېږي. د ورزشي خبرونو پای.
ورځو روزګان ته هلته یو شمېر افغان سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی دی چې د دوی حقونه نه ورکول کیږي. په روزګان کې بیا د سرتیرو ورځ هم لمانځل شوې ده. په دغو دواړو مسایلو باندې شریف الله شرافت ریپورت جوړ کړی چې ورپسې به د نیمې نړۍ او بیا د ګوډي اچار پروګرام هم خپور شي.
د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي او ویاړمن ورځ مو مبارک شه.
دلته لوړپړي چارواکي د سرتیری د ورځې په لمانځلو بوخت دي. او په خپل منځونو کې یو بل ته د میړانې ستاینلیکونه ورکوي او وایي چې دشمن ته یې ماته ورکړې.
بیا هم د والي صاحب څخه احترامانه دغه تقاضا کوو، د دغه میډیا څخه چې زموږ دغه قرباني تر رئیس صاحب جمهور او سرانه قومندان پورې ورسېږي. موږ دغسې په سر په سترګو د خپل وطن څخه د دفاع په خاطر باندې هر آن حاضر او آماده یو.
خو په حقیقت کې هغه سرتیری چې دښمن ته یې غش ماتوونکی ځواب ورکړي او له خپلې خاورې څخه د سر په سودا ساتنه کړې، میړانې لوړپړي چارواکي د ځان په نوم کوي او هغوی ته یې خپل حقوق نه دي ورکړي. د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر افغان سرتیرو د جګړې پر لومړی کرښه ازادي راډیو ته وویل چې لوړپړي چارواکي ورسره د مور او میری چلند کوي او خپل حقوق یې نه ورکوي. دغه سرتیری چې شپه او ورځ د جګړې پر لومړی کرښه له دښمن سره ګوته پر ماشه ناست دي، وایي له تېرو دوو میاشتو راهیسې نه ورته اشه ورکول سوي، نه هم مهمات او نه هم تیل ورکول سوي دي.
زما نوم نورالدین د شپخاک ته قرارګاه کومندان. دا قرارګاه چا نه سو خوندې کولای، زه ورته رالم ما ټاپته ولي ما خوندې کړل. زما سه اوس دوه میاشتې بدله شا ګرځولې ده او هم یې تېله سه ګرځولې دي. پر چی شه راسه ګرځوي پوښتنې رسوي. غواړو دغه چې زموږ دولت را جوړوي ته، که زموږ وطن جوړوي چې د عسکرو پر تاریخ معاش سي، پر تاریخ یې بدله شا سي، پر تاریخ یې چی سي، بیا موږ ته سه خوشحاله. که نه یې نو موږ به یا خواته ځغلو یا به حکومت پرېږدو.
له دې سره د سرتیری په نوم په لمانځغونډه کې قومي مشرانو هم پر لوړپوړو امنیتي چارواکو غږ وکړ چې د سرتیرو وینګې نه خرڅوي او هغوی ته د خپل حقوق ورکړي.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
د دیونی په خبرونه کې افغان پیغله زلمه خروټی در پیژنو چی د خیریه کارونو لاره افغان جون او خځو لپاره د سواد تکړو مالی مرستو او ځان بسیاینی او لاسي صنایعو په برخه کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې فعالیت کوي او د همدغو فعالیتونو لامل په یو بهرني هیواد کې د سولې د سفیر لقب هم ګټلی دی. دا چې څنګه ورته د دې کار انګیزه پیدا شوه په خبرونه کې به ترې خبر شي. قدرمنو اوریدونکو، د څو کلونو په اوږدو کې یو شمیر افغان میرمنو د ځینو لاسته راوړنو تر څنګ د ټولنې د حاکم دود او دستور له مخې له کړاوونو، ناخوالو او ستونزو څخه ډک ژوند تیر کړی او دغه چاره لا هم روانه ده. که څه هم د دغو ستونزو د هوارولو او حل لارو لپاره څه ناڅه کار شوی، خو لا هم په دغې برخه کې په پراخه پیمانه کار ته اړتیا موجوده ده. له نیکه مرغه د دغو ښځو تر څنګ بیا داسې میرمنې هم شته چې له ټولو انساني حقونو څخه برخمنې دي. د خپلې وړتیا او جرأت پر اساس نور افغانو میرمنو ته د خیر ښېګڼې کارونه کوي، په خپلو حقونو یې پوهوي او د ژوند اصلي لار ورښایي. د همدغو مبارزو او زړورو نجونو له ډلې یوه هم د زابل اصلي اوسیدونکي ژورنالیسته، سوداګره، د نووندیش ځوانانو ټولنې مشره او د یوه خیریه بنسټ رئیسه زلما خروټی ده. زلما حقوق لوستي او د خپلې کورنۍ په ملاتړې له نجونو او میرمنو سره د مرستې خیریه بنسټ جوړ کړی او له اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اغلی خروټی وایي د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د افغان میرمنو او نجونو ناوړه وضعیت ته په کتو دا وهڅېده چې میرمنو ته خدمت وکړي.
زموږ نن ورځې خزینه ډېر په ډېر بد وضعیت کې دي. په هغوی تاوتریخوالی کېږي، تجاوزات جنسي کېږي، ناموسي وژنې دي، په بد کې ورکول کېږي. زه چې کله ولایاتو ته لاړم، دغه میرمنې مې ولیدلې چې باور وکړي راتلل به ژړل به خپل د تریخ ژوند نه، د اقتصادي مشکلاتو نه، د دې نه چې خاوند دي محتاط دی او هر ورځ راځي وهي ټکوي. او دغه باعث شو چې ما ته یې وویل چې باید د دوی ښځو لاسنیوی وکړم او زه لاړم لرې پرتو ولسوالیو ته. هلته مو کورسونه خلاص کړل، د سواد او موزی کورسونه مو خلاص کړل، همچنانده د خیاطۍ کورسونه او داسې نور کورسونه مو هغوی ته خلاص کړل چې تر څو وشي کولی خپل فامیل ته حلاله روزي پیدا کړي.
زلما وایي د فعالیتونو او کارونو ډیری برخه یې په ولایتونو کې ده. دا هلته سفر کوي او د بېوزله کورنیو له پیژندلو وروسته له هغوی سره مرستې کوي. د دغو فعالیتونو په لړ کې د هغې مور یادونه هم کوي چې د بېوزلۍ له امله یې خپل ماشوم خرڅاوه او دوی ورسره مرسته وکړه.
یو مورکۍ ده چې اوس هم په جلال آباد کې ده. هغه غوښتل چې خپل لور خرڅه کړي، ډېره وړه لور یې وه. هغه په پیسو په بدل کې د دې لپاره چې اقتصادي ستونزې یې درلوده سواله. نو هغه چې زه څنګه په جریان کې شوم، دوستانو ماته اطلاع راکړه، وایي لاس په کار شوم، څه نغدي پیسې ما راټولې کړې، څو نورو دوستانو نه مې راټولې کړې، مورکۍ ته مې ورکړه او مورکۍ ته مې ورته وویل چې ته دې ماشوم مه خرڅوه. یعنی زه هغه لحظه چې زه کله کورنیو فامیلونو ته ځم مرسته کوم او هغوی په شونډو مسکا وینم، هغه خوشحالي چې ما چار طرف ته راتاویږي، دا هغه شیبه ده چې یعنی ماته د ژوند بهترینې خاطرې دي او ناچیزه کومک زه هغوی ته ورکوم.
اغلی خروټی وایي د دې خیریه بنسټ د سروې یو ټیم لري چې غریب میشتو سیمو ته ځي او هلته د بېوزله کورنیو له پیژندلو وروسته لاړو خلکو سره مرستې کوي.
موږ یو ټیم لرو چې هغوی معمولا سروې کوي، د ښار کې ګرځي، هغه کورنۍ چې بېوزاته دي هغوی پیژندي، هغوی لست اخلي او دوباره موږ سره شریکوي. او تر څنګ یې دا چې خیریه بنسټ مې ده، هغه لارې هم خلک ټلیفونونه کوي، مسیج موږ ته پرېږدي چې دغه کورنۍ په دغه ځای کې بېوزاته دي، تاسو ورسره مرسته وکړئ. هغې نه وروسته هغه ټیم مو ورځي، هغه فامیل ګوري چې واقعا هغوی بېوزاته دي، هغوی ضرورت دې ته لري چې هغوی سره باید مرسته وشي.
د نیمې نړۍ خبرونه د افغان ښځو د ژوندانه د ستونزو او لاسته راوړنو بیانونکي.
ګلجان یو له بېوزله میرمنو څخه ده چې د زلمه خروټی لخوا ورسره مرسته شوې. هغې په خوشحالۍ ویل:
خودم خانم خانه هستم،
زه د کور میرمن یم، خاوند می مړ شوی دی، درې اولادونه لرم، اقتصاد می ډیر کمزوری دی، څوک نشته چې کار وکړي. اوس را سره دوی دغه مواد مرسته وکړه، ډیره خوشاله یم. زغالی هم را کړل، ماشومان ته می سندلې، کوټه می ګرمه ده،
سندلې می مونږ ته فلکویم ګرمه سر.
په اکثرو مواردو کې لیدل شوی چې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د ښځو په ځان نه بسیاینا او فقر د دې باعث شوی چې نجونې له زده کړو او نورو پرمختګونو شاته پاتې شي. ځلما خروټي چې د ځوانانو د یو سازمان مشري هم کوي، له دې لارې په سلګونو ځوانانو ته چې ډېری نجونې دي په وړیا ډول په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه برابروي.
ځوانانو لپاره هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري، د دولسم څخه فارغ دي، ولې د دې توانمندي نه لري چې هغوی پوهنتونونو ته لاره وموندي یا هم خپل په شخصي لګښت باندې پوهنتون پیل کړي، نو موږ هغه په تخفیف سره یا هم په وړیا ډول مختلفو شخصي پوهنتونونو ته معرفي کوو چې هغوی وشي کولی خپلې لوړې زده کړې ترسره کړي. بې شمېره ځوانان مو مختلف پوهنتونونو ته، انسټیټیوټګانو ته معرفي کړي دي. هغوی فضل د خدای د خوشحالۍ ځای د خپل لوړې زده کړو ته ادامه ورکوي.
د خبرونې په دې برخه کې د ځلما د کاري ټیم د یو غړي ولی الرحمن مموزي او یو محصله ملکه چې د ځوانانو د سازمان لخوا یو شخصي پوهنتون ته معرفي شوي نظرونه اورو.
تقریبا درې څلور کال کې چې زه ځلما جانه پیژنم، پکتیا ولایت کې د کار کول درې مارې په برخه کې، همدارنګه په کابل کې، همدارنګه ځوانانو لپاره په پروګرام کې. واقعیت ځلما چې دا یو میرمن ده او د افغانستان کې دغه یو سنتي جامعه کې چې د ښځو لپاره کار کول ډېر مشکل دی، یعنی بیا خاص تر په داسې ولایت کې چې مثلا هلته د نرانو تک مشکل او د ښځو تک خو خاص تر مشکل لري. تهدیداتو باوجود هم ځلما مبارزه کړې ده او لرې سیمو ته مثلا خپل کومکونو لړۍ غځولې ده. واقعا د تقدیر وړ ده او په آینده کې مورته د نورو ته موافقتونو غوښتنه لرم.
د یو شخصي پوهنتون د قابلګۍ د دویم سمستر زده کوونکی یم. ډېره علاقه مې وه چې طب برخه کې زده کړې وکړم، خو دا چې اقتصادي ستونزې مې لرلې نه مې شوی کولی چې درس ووایم. اوس د ځوانان سازمان په مرسته یو خصوصي پوهنتون ته معرفي شوی یم او خپلو زده کړو ته دوام ورکوم.
سو د نیم نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو خاورې.
زلمه خروټي وای مخکې لدی چې په کابل کې فعالیتونه تر سره کړي، په پکتیا کې د نجونو او میرمنو لپاره د سواد زده کړو او لاسي صنایعو په برخه کې کورسونه ایجاد کړي، او د همدغه فعالیتونو په خاطر د هندستان په هیواد کې د سولې د سفیر جایزه هم ورکړل شوې ده. نو موري د خپل بهرنیو کاري سفرونو د یادونې ترڅنګ د هغو ستونزو او ګواښونو یادونه هم کوي چې دا ورسره مخ ده.
زه مختلف ارګانونو او نهادونو لخوا تقدیر شوې یم، نو ماته د افتخار ځای ده چې کوم ولایت ته زه تللې یم، هلته ما کار کړی، نو ما باندې خاري ټیکره ما په وګو اچول شوې ده. زه مختلفو اورګانونو او اداراتو له خوانه تقدیر شوې یم، او هم چنان بهر کې هم د ډیرو بهرني وادونو څخه هم ما تقدیر نامې ترلاسه کړې. په یادونه کوم د سولې اتل یم چې یو څه مده مخ کې ما په هندستان کې د سولې اتل ایوارډ هم ترلاسه کړو. او څنګه دا چې زه کله ولایت ته ځم، واقعا ماته مشکل ده، خطرونه شته دي. ځینې وخت داسې کیږي چې زه نشم کولای چې زمینی لاړ شم، ځکه امنیتي مشکلات دي. اته دا چې زه نظامي تیارو کې ځم تر هغه ساحه ولسوالۍ کلی پورې، ولی روحیه مې لاس نه ده ورکړې او هیڅ کله به لاس ورنه کړم.
د ځلما خروټي په باور ځینې میرمنې د بیوزل افغان میرمنو په نوم پروژې اخلي، خو میرمنو ته هیڅ ګټه نه رسیدلې. دا همدارنګ له هغو بنسټونو ګیله منه ده چې د ښځو لپاره کار کوي.
زما په نظر زه چې ولایت ته تللې ولسوالۍ ته، ښځې ډېر زیات په بد وضعیت کې دي. څه خاص کار دوی لپاره نه دي شوي، فقط یو څو میرمنې، محدودې میرمنې هغه پروژې راخیستې دي، هغه پیسې یو جیب نه بل جیب تللې دي، او میرمنو لپاره کار نه ده شوی. واقعا چې هغه کار چې باید شوی وای، په هومره پیسې چې د نړیوالو لخوا نه د ښځو لپاره مرستې وشوه، که هغه واقعا د ښځو په برخه کې مصرف کېدلی یا هم د ښځو په برخه کې کار کېدی، نو نن به زموږ هیڅ یو ښځه تاوتریخوالی سره به هیڅ مخ نه وه. ځکه اوس هم ښځې په هماغه بد وضعیت کې دي، که واقعا دا کار شوی ښځو ته، نن به ښځې ولې په دې وضعیت کې وای؟
د ځلما خروټي او د دې پشان نور انجونې او میرمنې چې د بیوزل انجونو او میرمنو لپاره کار کوي او د ښه ژوند زمینه ورته برابروي، په دې برخه کې د ښځو اړوندې ادارې له دا ډول فعالو میرمنو سره څه مرستې کولای شي او د دوی کارونه څومره ګټور ارزوي، په دې اړه مې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د جندر لامري سایمي سادات سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
میرمن تعداد په کابل او ځینو ولایتونو کې ځینې میرمنې چې په رضاکارانه ډول د نور افغان میرمنو لپاره فعالیتونه کوي، هغوی ته مرستې رسوي. تاسو د دغو میرمنو په اړه څه نظر لرئ؟
کارونه ډېر ښه دي، موږ ته ډېر ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې د ښځو چارو وزارت یوازې نشي کار کولی. باید د ټول خلک، د ټول ښځې یو لاس شي او یو بل ته لاس ورکړي او په یو غږ باندې خپل حق وغواړي او یو ځای یو بل سره کار وکړي. فعلا دغه حالت چې موږ ګورو، باید هر ښځه باید خپل غږ خپله وباسي، ځکه چې یوازې په یو وزارت د ښځو چارو وزارت باندې کار نه کیږي. باید ټول ښځې یو لاس شي، یو غږ شي، خپل غږ او خپل حق وغواړي.
میرمن سادات، کته هم راته وایي چې په ولایتونو کې د ښځو هغه عمده ستونزې څه دي؟
د دوی ستونزې ډېر زیاتې دي، لکه په صحت کې دوی ستونزې لري، تاوتریخوالی کې ستونزې لري، آگاهی نه لري، معلومات نه لري، خپل حقوق باندې قوانین باندې دوی مشکلات ډېر دي. مثلا ظلم هغوی باندې کېږي، مرسالاری هلته وجود دی، دغه کارونه دي چې هغوی سم نشي هغه خپل حق ته ورسیږي.
ستاسو په نظر د ښځو چارو وزارت او نور بنسټونو ترڅنګ چې د ښځو لپاره کار کوي، خپل فعال میرمنې او نجونې په دې برخه کې د ښځو د ستونزو د راکمولو لپاره څه کولای شي؟
دوی باید لاړ شي هغه ښځو سره چې مشکلات ډېر دي، هغوی سره کینی، د هغوی مشکلات وسیړي او هغوی ته پلانونه جوړ کړي، تر څو چې موږ وکولی شو هغوی تر او هغه پلانونه وزارت سره شریک کړي، تر څو وکولی شي وزارت هم هغوی ته کار او فعالیت وکړي.
میرمن سادات، ځینې دغه فعال میرمنې چې په ولایتونو کې فعالیت کوي، دوی د ښځو چارو وزارت نه ګیلمن دي او وایي چې هغه څه چې باید او لازمه ده د ښځو چارو وزارت له دوی سره همکاري نه کوي. تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟
خو موږ په هر ولایت کې او ریاست لرو، هغوی زموږ هغه ریاست ته مراجعه وکړي او هغه رئیس صاحب سره کښېني، رئیس صاحب ورسره خبرې وکړي، خپل پلانونه او خپل اهداف ورسره شریک کړي، خپل هغه ریاست ورسره همکار کړي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا ښه چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل، نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لالندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل ښار منځ کې تیر شوی سین به تل له پاکو او شنو اوبو ډک وي، کښتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغسې یو ډیر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول، نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو سلام، خرغلاست خبرونه ته. لکه څنګه چې خبر یی، لکه د نورو شان غوندی اوړه هم ګران شوی او غریبانان د خستلو توان نه لري. پام دی اړه مو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کنجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب، د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادیې رئیس چوب ختی صاحب مو برابرلی دی. چې ټولو ته خرغ لاست وایم، په خیر راغلی.
مهرباني کور ودان، مهرباني
کور ودان.
خپل پښتنه بل غنم ګل صاحب نه پیل کو. غنم ګل صاحب، کده راته وای چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
ډېره ښه پښتنه دی وکړه. د وړو د ګرانۍ اصلي سبب د وریجو ګرانېدل او د خېټو غټېدل دي. دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی، نو خود به وړه او ډوډۍ ګرانېږي، ځکه چې مصرف یې ډېر دی. بلې لته د خېټو غټې دل دی او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه، خوس ما شومانم په دوه خوراک نه مړیږي.
مننه غلم ګل صاحب. ډوډۍ مل صاحب، ته څه ګمان کوې چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
مهرباني کور دی آباد، د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی. پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل، بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې، او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې، او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزورې کېدې، همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمېده. او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې، نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړی ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوپختی صاحب، ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې عمله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي، او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ او رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوپختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې ښاروالۍ ولې د وړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول یې ځواب راکوي. غنم ګل صاحب، لومړی تاسو ووایئ.
د ښاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په وړو سپېره کړي.
ډوډۍ مل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ځکه چې د حکومت او ښاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوپختی صاحب، تاسې پکې څه وایئ؟
د حکومت او ښاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بیو نه خبرېږي، او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي، او که پوم شي نو ډالر ته یې اړوي، او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده، ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. زمونږ ولسوال. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی تې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی ترې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. وایي زمونږ ولسوال. که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي، که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم. مونږ ته امن بې امنی وده، مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي، او پوښتنې هم نه کوي. وای زمونږ ولسوال.
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړې مرکه دراورو، که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بلا خلک دي، د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبرې اعلان تیر باسي.
او
وزیر صاحب څوم وخت کیږي چې وزیر سوای؟
تقریبا اتم یاشت کیږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړی دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړی دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نه وي معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه یې نه وي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نه وي خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو، چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
وو
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري، او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.